مشال لري ورزن کو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غاخم تاسو ته په دې غړې کې هرکلی وایم. دې غړې کې د عوامي نېشنل ګوند وجود شوی پیښور کې د سیمیزو مشرانو د وژنې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د طالبان سره د خبرو په اړه د بیان د جګړو د لاسا د بیکور شو قبایلو پر ستونزو د طالبان سره د افغان چارواکو د مذاکراتو او ترڅنګ ډېر نور رپورټونه لرو. خاول به له انیسا اجمل څخه د دې خبرونو ور
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر د میا مشتاق د وجنې غندنه کړې. د بشري حقوقو نړیوال کمیشن د هنګو اعتزاز حسن ته د زړورتیا جایزه ورکړې او په اوکراین کې د لویدیز پلویانو پرون احتجاج کړې. او ستاسو خبرینو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند خپل یو مشر د میا مشتاق په بجنه سخت غبرګون خودلې. د پیښور سره نږدې په بډبېره سیمه کې پرون میا مشتاق له خپلو دوو نورو ملګرو سره خپل کلي ماشوخېلو ته روان و چې له بډبېرې سره نږدې نامعلومه وسلوالو په ډزې وکړې او وژل شول. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ګوند په نظریاتي توګه د ترهګرۍ پر ضد دی او ځکه هم وسلوال د عوامي نېشنل ګوند غړي په نخښه کوي.
خان خدا خیال چې د حکومت ختم شي نو د بشرګر د غزر حکومت سره ورانه ده. خو زموږ سوچ ډېر واضح دی، کوم حکومت نه بهر یو حکومت کې دننه یو، او د بشرګر د خیال دا دی چې دوی به ویرو دی به دبه وکړو، نه د دوی په پرېشر کې راځو، نه د دوی نه یریږو، نه هم چېرې میدان پرېښی دی او نه میدان پرېږدو.
میا مشتاق به نن په ماشوخېلو کې خاورې ته وسپارل شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د طالبانو لزن ډلو سره خبري روان دي. نوموړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال ویل چې له طالبانو سره خبري د پاکستان په لومړیتوبونه کې ده او هیله ده چې د دغو مذاکراتو به ګټورې نتیجې مخې ته راشي. چودري زیاته کړه چې هغه طالبان چې د دوی د خبرو وړاندیز ومني ورته به هرکلی وایي او هغه وسلوالي ډلې چې د مذاکراتو وړاندیز رد کړي د هغې پر ضد به کاروایي کول شي. افغان چارواکي د هغه رپورټونو تایید یا تردید نه کوي چې په متحده عرب اماراتو کې سو افغان وزیرانو د افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن مشال لیډیو ته ویل چې دوی غواړي طالبان په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او یا هم په ترکی کې یو دفتر ولري. نوموړی وایي
په اماراتو کې ډېر ورځو کې رسول علي شورا له خوا خبرې نه دي شوې. البته داسې یو خبر راغلی و چې د افغانستان د کابینې دوه تنو وزیرانو طالبان د نمایندګانو سره لیدلي دي او د سیم ویل چې دا د فردې تر شا یا محرم لیدل کتلو، نو رسول علي شورا په دې سلسله کې جریان کې نه دی. یعنې موږ دغه ملاقاتونه نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو ځکه چې موږ په جریان کې نه یو.
یاد دې وی چې 13 هفته افغان ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستانی وزیر اعظم او د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې وې او طالبان سره د سولې لړکیه د سعودي عرب د پاچارول مهم بللې وو. بلخو په کابل کې پرون د پولیسو په یو بار ځانوجن کې برید وکړ کې دوه کسان وژل شوی دي. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرن مشال لیډیو ته ویل د کابل او جلال آباد په لویه لار دي چاودنې د پولیسو یو افسر او د پولیسو د روزنې د مرکز یو چارواکي وژل دي. د دې حمله ذمہواری طالبانو منلې ده. د بشري حقوقو نړیوال کمیشن د هنګو اعتزاز حسن ته د زړورتیا جایزه ورکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې اعتزاز حسن چې د 13 ګل پر ورځ د یو ځانمرګي برید کوونکي د نیولو پترس کې وجل شوی و، دا جایزه ورته انټرنیشنل هیومن رائټس کمیشن مشر محمد امین ورکړي ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په اوکراین کې زرګونه د لویدیز پلویانو پرون په کیف کې غونډه وکړه او د اپوزیشن د یو مشر د وهلو ټکولو په وړاندې خپل احتجاج وکړو. د مظاهرې وروسته لاغې وشوې چې د پخانی وزیر اعظم یولیا تیموشینکو د کابینې یو نه سلوخت کلن وزیر یوری لوسینکو له وهل ټاکلو وروسته د خالی پرس له روغتونه رخصت شو. نوموړي د حکومت پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو د وهل ټاکلو په نتیجه کې زخمی شوی و. د دې مظاهرو وجې د کیف د یو عدالت هغه حکم و چې درې کسانو ته یې په 2011 کال کې د لینن د مجسمې د الوزولو په لړ کې سزا اعلان کړه. په اوکراین کې د حکومت ضد احتجاجونه سونه مخکې وروسته له هغې زیات شوي چې ولسمشر ویکټوریا نوکوویچ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د توافق له لاسلیک کول څخه ډډه وکړه. ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونه پرون پر دې رضا شوي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شوي موافقې عملي کول به د جنوري د میاشتې له 6 نیټې څخه پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کیترین ایشټن وویل اوس ټولې خواوې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې څخه غوښتل شي چې د دې موافقې د عملي کولو جزئیات روښانه کړي. د اروپایي ټولنې او ایران چارواکو د جنوري په 9 او 10 نیټه په جنوا کې غونډه وکړه چې د نومبر د موافقې پاتې برخې بشپړې کړي. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په پیرس کې ملاقات کوي چې د شام په کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې او پریکړه وکړي. جان کیری پرون په پیرس کې ویل چې د شام د سولې په اړه به یوه غونډه بل اونۍ د اپوزیشن د ځواکونو لپاره د اعتبار ازموینه وي. دغو ځواکونو له دغو خبرو د شاته کېدو ګواښ کړی دی. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ویلي تهران هسی نه کوي چې د جنوري د 2 په خبرو کې د ګډون کومه بلنه ترلاسه کړي. د شاملي ائتلاف پر دې غور کوي چې په سویس کې د جنوري د 2 په غونډه کې برخه واخلي او که څنګه. د خبرونو پای.
خبرونه درته انیسا اجمل وړاندې کول. اورونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ به د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وای د خیبر پختونخوا حکومت د غلطو پالیسیو له وجې نه سیاستوال خوندي دي او نه عام خلک.
د موجوده حکومت نه زما هیڅ توقع نشته. البته دا ضرور ده چې تر څو د حکومتونه وینه تحتګردي به خورېږي او مضبوطېږي به او د امن قوتونو ته به نقصان کوي.
د جنگ جګړو له وجې له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک وایي چارواکو دوی بیخي هېر کړي دي.
غریب شولی بال بچم ډېر پریشان شي دي. ټول مسی 15 کول د جنوب وزیرستان او سول د میچ میجو غلی دي. ټول خبر نه پکونه پاوت پکونه تلیفون پکونه عوام پکونه.
افغان چارواکي وای د سولې مذاکراتو د کامیابی لپاره د طالبانو لپاره دفتر ضرور دی.
دا دفتر په افغانستان کې د اماراتو کې سعودي کې ترکیه کې ابوظبي کې د مذاکراتو لپاره یو ادرسي او په مسؤلیت سره خپل غږ اوچت کړي. مونږ د سوریه لیشو سره کوم مشکل نه لرو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د خیبر پختونخوا د پېښور سره نږدې بډبیره کې پرون د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر او یو پخوانی خدمتګار تر څنګ د هغه ډرایور هم ووژل شول. تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو ورته بریدونه شوي او ډیرو پکې ژوند له لاسه ورکړی. د دې ګوند چارواکو پر حکومت نیوکې کړي چې د دوی د سیاستوالو د امنیت لپاره هیڅ نه دي کړي. لګ مخکې په پېښور کې ما د خپل همکار سره خبرې وکړې او دا پوښتنه مې وکړه چې د دغه کسانو جنازه به نن کیږي او که څنګه. هغه راته داسې معلومات راکړه.
پرون ماښام لکه 9 بجې د پېښور سره نږدې ماشوخیل کلی کې د عوامي شل پټه د پېښور ضلع پخوانی مشر او داسې د هغې سرګرم غړی میا مشتاق سره د دوو ملګرو چې یو ډرایور او بل دغه ځایي مشر د دغه ګوند هغې په ډزو مړ شوي او د هغې نفس چې کله بیا د هغې دغه مړي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راوړل شو نو هلته د عوامي شلپاټې مشران هم راغون شوي او دغه شان د عوامي شلپاټې او د میا مشتاق خپل خپلوان هم راغلي وو. نن به د میا مشتاق او دغه د ملګرو جنازه هم په ماشوخیل کلی کې کیږي. دغه وخت یې نه دی ورکړی ځکه چې د سیکیورټي په وجه داسې خبره دا کیږي چونکې دغه بډبیره سیمه کې ده، نو دغلته خطرم ده. پولیس ځایي پولیس ویلي دي چې دوی به هر رنګه د سیکیورټي یا د امنیت ګامونه پورته کوي. نو نن به د دغه میا مشتاق او دغه جنازه کیږي. دا به وایم چې په پېښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ په مشرانو او په غړو باندې ډېر وخت پس دغه یو بریف شوی دی، او چې پکې میا مشتاق چې د پېښور څنګه چې ما وویل د پېښور پخواني صدر و ضلعي صدر و او نور اهم غړي هم وو. دوی په د عوامي نېشنل پارټۍ دغه ضلعي تنظیمونه او یا صوبایي تنظیمونه خو مات شوي دي، خو په تېر تنظیم کې دي د عوامي نېشنل پارټۍ نائب صدر هم او نو دغه لوی نقصان ورته رسېدلی دی. او دې سره سره د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو او نور سیاستوالو د دغه د مرګ غندنه کړې ده، او دا یې ویلي دي چې ترخزر یا وسلوال به دوی د خپلې لارې نه منې نه کړي، دوی به د امن هڅې جاري ساتي. دا هم ویلي کېږي چې دا د میا مشتاق سره سره د عوامي نېشنل پارټۍ کوم چې د ترخګرو د لاسه مړ شو هغه وژل شوي دي، د هغې شمېره پاسه اتو سوه نه بررسېدلې ده.
اوریدونکو تاسو د عوامي نېشنل ګوند د غړو د وژنې په اړه واورېدل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین پرون په بډبیره کې په مشروخیلو کې د خپل د یو صوبایي مشر وجل کېدل په سخت ټکو کې وغندل. وی ویل چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف صوبایي او مسلم لیگ نون مرکزي حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې بې امنی نور هم زیاته شوې ده. نوموړي سره ما بشیر ګواخ مرکه کړو، په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې اوس خو عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې هم نه دی، نو بیا ولې وسلوال د دوی په سیاستوالو خپل بریدونه جاری ساتي؟
زمونږ سوچ ډېر واضح دی، کومه حکومت نه بهر کو په حکومت کې دنه مونږ نظریاتي او شعوري طور د شتګردۍ خلاف، او ځکه د شتګر مونږ په خپله لاره کې رکاوټ ګڼو. مشتاق میا صاحب چې هغه زمونږ سکول لیف ملګری وو پښتون فدرېشن کې، بیا د زلزلې پېښ په صدر پاتې شو او بیا صوبایي نائب صدر شو. د هغه او هغه سره چې کوم دی نو زمونږ ګل رحمان خدای خدمتګار ملګری او ډرایور، دا درې واړه چې کوم دی ټارګېټ کړم کې چې کوم دی نو شهیدان شوي دي. او د دهشتګردو خیال دا دی چې دوی به ویرو دی به دباو کړو، او کله چې زمونږ د ګون مطلب کوم داسې مصروفیت مونږ شروع کړو، اکټیویټي شروع کړو، د بشیر بلور صاحب د شهادت نه پس ته مونږ خپل مصروفیت دوباره شروع کړو، نو هغې داسې یو میسج را لېږي چې تاسو به سیاسي هلې ځلې نه کوئ او چې کوئ نو ستاسو به دا انجام وي. لهذا مونږ بالکل د دې صورت حال مطلب چې مقابلې ته تیار یو، او مونږ نه د دوی په پرېشر کې راځو، نه د دوی نه یېرېږو، نه هم چېرې میدان پرېښی دی او نه میدان پرېږدو. او دا ارمان انګرېز هم په زړه باندې وړی دی، داسې چې کوم دی د پردي مفاداتو دپاره زمونږ په خاوره د شتګرد چې هغه د پاکستان دي او که د پاکستان نه بهر راغلي دي، دا ارمان به دوی په زړه یوسي. زمونږ عقیده ده او یقین دی دا د شتګرد به آخر شکست خوري، او د باچا خان د فکر او د امن خلک چې کوم دی دا به فتح مومي.
مې افتخار حسین صاحب، د عوامي نېشنل ګوند په سیاستوالو له دې وړاندې هم مرګونی بریدونه شوي، نو تاسو د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې؟ آیا دوی سره مو دا خبره کړې چې تاسو امنیت برابر کی؟
زه خو په خپل ځان په نه په غلط فهمه کې ما نه د حکومت نه سغواړم او نه د حکومت نه مې تمشته، ځکه چې دا د شتګرد دی حکومت احسانمند دی. که دهشتګرد نه وی نو نه دا موجوده مرکزي او نه صوبایي. دوی حکومت الیکشن ګټلی شوی، د دوی مخالفینو خپل کار نه میټینګ نه شو کولی، او دوی به د ورځې اته اتو لس لس جلسې کولی، د دوی میډیم مطلب ګواد او ټول دنیا ته پتله. لهذا دا خو ممکن نه ده چې دوی د خپل محسنانو خلاف اقدام وکړي، بلکې د پی ټی آی د حکومت د راتلو سره خو چې دا کله کې میا مشتاق صاحب شهید شو سره د ملګرو دی ځکه خو د مازیګر نه بعد هېڅ پر ګشت کوي، د هغې په کنټرول کې وي، او دغه رنګ د بډډېرې علاقه بالکل هغې په ګشت کوي، کنټرول کې وي. لهذا دا خلک جذباتي او صرف د انټرنیټ او د سوشل میډیا په بنیاد ځان جوړندی ساتي، او نور نه حقیقي نه د خاورې سره عقیدت شته، نه سمرتي پروشته، نه تر دې وخته سکوري دي. لهذا د موجوده حکومت نه زما هېڅ توقع نشته، البته دا ضرور ده چې تر څو د حکومتونه وي دهشتګردي به خورېږي او مضبوطېږي به او د امن قوتونو ته به نقصان کوي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر نن ویلی چې هغه طالبان سره به مذاکرات کوي چې غواړي مذاکرات وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت هم د مذاکراتو کوشش کوي. نو مې افتخار حسین صاحب، آیا تاسې مطمئن ناست د دغه حلو ځلو څخه؟
شودرینسار بیګا په خپله وویل چې مذاکرات ځکه نشي کېدی چې دهشتګر مذاکرات کول نه غواړي، او ورسره دا خبره کړې چې دوی خلاف دوی سره مذاکرات هم ګران دي، دوی خلاف کاروي ګران. دا خو داسې ده چې د خلکو حوصلې ختمي، مذاکرات ورسره دهشتګرد نه کوي او کاروي ورباندې دی نه کوي. البته دا خبره کېدل چې ګینې مذاکرات به کامیاب شو، کامیاب نه شي. که چا مذاکرات کول غوښتل نو د کامیابۍ دا چانس او د ناکامۍ چانس وو. موجوده حکومت خپله ټوله ذمواري راواخېسته او سنګونه کړی ورکړه، او سنګه ته وایي چې ته مذاکرات وکړې. په موجوده حکومت کښې مذاکراتي ټیم شته، نه پکې مشران شته، نه پکې پوهې خلک شته، نه د رابطې وله طریقه ور فی الحال داسې صورتحال نه ښکاري.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجې،
د مشال مرکه
په 1:30 بجې،
د یارانو مشال
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم 4 بجې،
روغتیا او درملنه
په 8:00 د پاسه 4 بجې.
اوریدونکو، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودری نصر علی خان ویلی دی چې د هغه طالبانو سره چې خبرې کول غواړي دوی بور سره خبرې وکړي، او هغه طالبان چې نه غواړي خبرې وکړي دوی بور سره د زور د لارې پوه شي، یعنی د هغه په وینا چې عملیات او اپریشن به وکړي. په دې اړه زموږ همکار له اسلام آباد نور معلومات لري.
په داسې حال کې چې تیرو نه ملک کې د ترهګرۍ مختلفې پیښې را مخې ته شوې، د داخله وزارت لخوا د اتوار پر ورځ ماښام یو خبر پاڼه جاری کړې شوې ده چې پکې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي حکومت اوس هم د مذاکراتو په خبره ولاړ دی او غواړي چې وسلوالو سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لار حل کړي، او دا ځکه چې ټولګوندیزه غونډه کې لومبې پاملرنه مذاکراتو ته ورکړې شوې وه. خبر پاڼه زیاتوي هغه ډلې چې د مذاکراتو د پیغام مثبت جواب نه ورکوي د هغوی سره به جنګ کیږي. د نوموړي خبره وسلوالو سره مذاکرات او جنگ دواړه ګران کار دی، ځکه چې موږ د یو داسې دښمن خلاف لګیا یو چې نه یې ځای معلوم دی او نه یې منزل. چودري نثار علي خان زیاته کړې دا اوس مهال د بعضې ډلو سره مذاکرات روان دي او هیله ده د دې به مثبتې نتیجې روزي. نوموړي خپل بیان کې دا هم ویلي چې د مسلې حل یوازې د طاقت استعمال یا پوځي اپریشن نه دی، او که مذاکرات کیږي نو هغه به هم د پاکستان د آئین په دایره کې وي.
له اسلام آباد مو دغه رپورټ اوریدونکو، تاسې په دغه رپورټ کې زموږ له همکار واوریدل چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي چې د طالبان سره به د مذاکراتو پالیسي جاری ساتي. خو ډان ورځپاڼه په یو رپورټ کې لیکي د دې باوجود چې پاکستان کې په زرګونو خلک د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل کیږي او دا حملې وسلوالې ډلې کوي او په ښکاره د دې حملو ذمواري هم اخلي، خو بیا هم حکومت له خپله دریځه نه اوړي او وایي چې دا بریدونه د بهرنیو عواملو له وجې کیږي. د دې مقالې غټ ټکی به له نجیبه امیر څخه واورو.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې وسلوالې ډلې بخښي د مرکزي او همدارنګه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت نه ډېرې خوشحاله وي، ځکه چې دواړه حکومتونه د سولې د راوستلو په خاطر د وسلوالو د مطمئنه کولو او هغوی ته د مراتو د ورکولو نه هیڅ ډول دریغ نه کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم حکومت د مذاکراتو خبره کوي، خو تر اوسه لا روښانه نه ده چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه کړنلاره لري. دواړه حکومتونه ګڼي چې که دوی د وسلوالو ډلو په مقابل کې نرمه رویه خپل کړي نو هغوی به خپل فعالیتونه یوازې تر ناندریزو سیمو پورې محدود وساتي، او که پر ضد ستغه ژبه استعمال شو او یا هم عملیات وشول نو طالبان به د خیبر پښتونخوا او پنجاب په خاري سیمو کې د خلکو په وژنه لاس پورې کړي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ سره په دې بڼه مخ کېدل ګټه نه لري، ځکه چې دې سره طالبانو ته د یوې قبایلي پدیدې په توګه کتل کېږي، او خطرناکه خبره خو دا ده چې په سمه توګه دې ته له سره پاملرنه نه کېږي. همدارنګه د خاري ترهګرۍ او د فرقوارانه تشدد ترمنځ هم توپیر ورکیږي، او دې سره په همدې توګه د ترهګرۍ د بېلابېلو قسمونو ترمنځ د توپیر او ورتوالي فرق هم په اسانه نشي کېدی. ډان لیک کې د ترهګرۍ د معاملې سره په دې توګه برخورد کول یو داسې تاثر مخې ته راوړي چې ګواکې دا یوه راکړه ورکړه ده. ترهګرو ته یو څه مراعات ورکړه نو هغوی به په پېښور او پنجاب کې حکومتي اهلکاران نه په نښه کوي. ډان لیک کې دا پالیسي نوې نه ده. حکومت د 2009 کال نه وړاندې په سوات کې هم د وسلوالو ډلو سره د سولې هڅه کړې وه، خو اخر هم روښانه شوه چې د ستونزې حل په پوځي عملیاتو کې پروت دی. پرسپانه لیکي ترهګرۍ خلاف نرمې رویې تل داسې خبرو ته هوا ورکړې ده چې ګواکې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې په پاکستان کې د سولې خبرې د ناکامۍ سره مخ کیږي. حال دا چې داسې نه ده. پرسپانه لیکي دا تاثر ځکه هم غلط دی چې په 2013 کال کې پر پاکستان ډرون بریدونه 1.5% کم شوي وو، خو ځانمرګي بریدونه بیا 9.5% زیات شوي وو. ورسپانه ډان په خیره کې لیک کې لکه لنا چې نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی، په 1500 بریدونو کې د 2000 نه زیات پاکستانیان وژل شوی دي، خو حکومت اوس هم د خپل دریز نه ناوړي چې دا ډول بریدونه بهرني عوامل لري.
دا مشال ریډیو دا
اوردین کو تیر هفته کراچۍ کې د پولیسو افسر اس اس پی چودری اسلم د وژنې وروسته د طالبانو د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله او دغه د ویان خلاف اف آی آر درج شوه دی. د قانوني چارو کارپوهان وایي د چودری اسلم د وژنې تر شا د طالبانو نه بلکې د نورو غټ خلکو لاس کې دی شي. دوی دا هم وایي چې دغه اف آی آر درج کول هسي او رسمي کاروایی ده او کومه ګټه نه لري. زموږ همکار انیس اجمل په رپورټ لري.
په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د پولیسو مشر اس پی چودری اسلم د وژنې وروسته د طالبانو د مشر او ویاند خلاف اف آی آر درج شوی دی. د کراچۍ پولیس وایي د حمله په اړه د پلټنې په لومړني رپورت اف آی آر کې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله او د دغې ډلې ویاند شاهد الله شاهد ملزمان نومول شوی دی. دا کیس د کراچۍ ګلشن ټاون د پی آی بی کالونی په تاڼه کې لیکل شوی دی. د دغې تاڼې ایس ایچ او آصف منور په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ایف آئی آر نمبر 7/2014 آر ریاست سرکار کی مدد
دی وای و 2014 نمبر دغه ایف آئی آر د ریاست په مدیت کې لیکل شوې ده. په دې کې پر نومول شو ملزمانو د وجنې ترهګرۍ او چاته د زیان رسولو تورونه لګول شوې دي.
اس پی چودری اسلم د تیر زیارت پروست کراچۍ په عیسا نگری سیمه کې په یو ځانمرګي حمله کې سره د دوو نورو پولیسو وژل شو. وسلوالو طالبانو د چودری اسلم د وژنې پړه منلې ده. د قانون کارپو لطیف افریدی وایي د چودری اسلم د وژنې تر شا د ډیرو غټو خلکو لاس کې دی شي او د سیماوارو پر ضد اف آی آر درج کول صرف د عام اولس د دوکا کولو یوه هڅه ده.
محض دا خلق دا دا پا مرگ خفری او خلق پا احتجاج کی او خلق غصری دا اول غصب پا دقی خبر کمول غاری چه من پا کراچه کی کیجی او دی مومندو چپتر چی ری دا تا تحریک طالبان پاکستان اگوی دا وقعی چی دا مون کردی اصل که اسلم چودری یا دا اسلم اس پی غریب چی سنگا مجل شوی دی دیر پا زیاد من سخت زبردست منصوبه بنده وجل شوی دی دا ډیرو زیاتو هوښیارو تجربه کارو تکړه خلکو کړی دی. په دې باندې به دوی اوس تفتیش کوي. داسې کیسونه موږ ورته انټریس چې درک پکې نه لګي نو داسې کیسونه انټریس چې یو څه وخت لګیاوي بس بیا روک شي.
د قانون یو بل کارپو قاضی انور هم د لطیف افریدی خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د فضل الله په شان د ډیرو خلکو پر ضد مقدمه درج شوې دي خو اس نتیجې مخې ته نه دي راغلې.
پاکستان دا قانون دا آئین دا پاکستان دا ضابطو اپنا پابند ہے اور نہ دیدی جان راضی دیدی جان شاخت طرف سینا یو طرف تاری فضل اللہ نے منتوں نے کہی کہ مجھ سے خبر ہوتا بول تر تو جی فضل اللہ جیتے تو منگا بھائیال درج کر نہ تو جی بھائیال درج کر کیا تکرا در تم خامخ چیتا سے میں قانون کو ہی کرے ہوں نہیں سے اب یہ سزا کیا ہے نو میں خبر ہے کیا سے کہو ہے تو تو ما تو دیدی سے منطق نہ چاہیے پتہ نہ چاہیے دا ڈرامہ دا سمسرا.
د خیبر پختونخوا د قانون پوخانی وزیر ارشد عبدالله بیا وایي چې په موجوده وخت کې د پاکستان د حکومت لخوا د وسلوالو پر ضد مقدمه درج کول یو ښه ګام دی.
دا سچویشن ممکن کې خو لکه داسې پاسبلټی نشته، ځکه چې دا د فضل الله دی او د خلکو څخه پته نه لګي چې را دا کوم ځای کې دي ارېسټ کېږي و نه بکیږي. لکه دا خو کېدی شي سبا چې په ډرون اټاک کې راشي، یا هم مطلب ما په خیال خو ښه ډیولپمنټ داسې ثبت نه دی، ځکه چې هیڅ نه نشته یو اثر به وي په خلکو باندې چا خلاص چې اف آی آر وشي. سلطیک دا خو ټیرست دي او لکه هغوی خو قانون مانون ځان بره ګڼي هسته چې ګڼي او ایونچولی چې کله بیا ټرایل اور کله چې ګیر شو یا دغه شو، نو بیا کم از کم د ټرایل او دغه کې به انوالو شي. نو زما په خیال خو ښه خبره ده، بده خبره نه ده.
د قانوني چارو کارپوهان وایي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې ګڼ شمېر وسلوال بندي دي، خو په عدالتي نظام کې د ځینو ستونزو او ګواهانو د نشتوالي له کبله د هغوی پر ضد مقدمې نه دي پیل شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ
کې مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه تاسو نن نشر کیږي. لا قبل سیمه څخه به کور شوی خلک وای چې د جنگ جګړو لوجې دوی نور زینو کې اوسېږي او دغلته دوی ته پوره سہولتونه نشته، نو په کار د چارواکي د دوی په واپس تک هلې ځلې وکړي او دوی ته سہولتونه برابر کړي. رپورت به ورو
دا سرکاری شمیرې تر مخه قبایلی سیمو کې روان فوزی عملیاتو او د غلطه د وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ لقابله تر یو نیم لاک پورې کورنۍ لا هم بې کوره دي، چې زیاتره د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د خپلو خپلوانو او کرایې په کورونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. په دغه اغیزمنو کې د کورم، خیبر او رگزی او زیاتره د جنوبی وزیرستان کډوال دي. 2009 کال کې جنوبی وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه د 100,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې، چې 2,500 کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي. دغه کډوال وایي د کډوالۍ ژوند څخه ستړي شوي او دولت نه د امن پر ځای کولو او خپلو سیمو ته ستنېدو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان یو سو کډوال د خپلو مشکلاتو او بیرته ستنېدو په اړه وایي:
تیم جانا مرزا سو بخیلیا ملک هایا تبا بر بوچوی غریب غریب شولی بال بچم در په پریشان شه دي ټول مسی پنځه کول د جنوبی وزیرستان او شول د میچ می جوغلی چې خدای نه دا غوړي چې مش خپل وطن ته لور شي، صدقه وکي، خیریتي نه وکي چې خپل وطن ته لور شي، سکولین هم کولاو شي، هسپتالین ورګي جنګه دا ټول په خیر په خیر آباد شي. څوک پمیرلی، څوک پکره اچھے، څوک خبر نه پکو نه پاوس پکو نه تله بون پکو نه عوام پکو.
تیمونم نور رحمان دای دل تا خو میشتا خو د نوې سیمې ژغه تعلیم په شی پریاش دغه دواج سره چې میشتا سملاوی جنہ میشتا کومات صدا سرکار نه شتي د انده میش د وزیرستان په لکه باندې چې میش د سکولش د خیلو خپل بیا کولا کوی صرف کټینام نشته دغه په واج سره. هه
زړه د جنوبی وزیرستانه تقریبا په 2007 8 غلایو دغه حالات خراب ویغ نه میش خپل وطن پریش دی خان تر شی شولی دل تا خو غټ نه غټ پرابلم میشتا د مشتری خان شیخ کی سم سہولیات ندی ما ہے لکه چرنګ پاکستانی نور شهریون تل ضلع انتظام ملی پولیس لیا نور مطلب چې کی ادارې دي امیر سره داسې سلوک سودی چې مطلب ایو پاکستانی شهری سره مطلب نه لکه چرنګ امیر سره وی د علاقې ښه خوشول نه کنا په مجبورې نه په دې ځای کې د مش په علاقې ښه پوس حالات استي چې وته عام خلک وخت نشته راو امیر زه خدا خمه خغوري چې مش خپل وطن ته لور شي د مش خپل علاقې دي مش خپل پارټیو نه بود کی خپل اسپیټالی نه بود کی خپل سکولی نه بود کی خپل د پلور دني کده وخت چې کیم جای دینه دی اوب کی جنوبی وزیرستان اپریشن صرف د شپږ میاشتو پورې شي شو چې شپږ میاشتو نه بده د خلک مجلاجی پنځه کوله پیراش فل ګورنمنت مشینډری مکمل ناکام دی.
دغه کډوال دا خبره په داسې حال کوي چې دولتي کشا باندې ځنې سیاسي ګوندونه د بی پایلوټا الواتکو او ګرانۍ پر ضد درنه ورکوي او ناټو لپاره سامان وړونکو گاډو پر مخ لارې تړي. خو دغه کډوال وایي د دوی پسیمو کې د امن پنامه تش خبرې کیږي او هی سامالی گمونه نه اخیستل کیږي. پوښتنه دا ده چې دغه کډوالو واپسۍ لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي او که نه. دا پوښتنه مو د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای ډایریکټر ارشد خان نه وکړه. دوی وایي
زموږ د اندازې مطابق 3,00,000 کورنۍ ټوټل چې دی دا بې کوره دي. ټول قبایلي سیمو 3,00,000 کې موږ تر اوسه 1,00,000 واپس بولي دي. دا یو سعودي زستان نه دی، باجوړ ته مو ټول بولي، مون ته ټول بولي، کورم ته بولي او رغزو ته بولي. مخکې حساب کړو چې تقریبا 400 فیملیز هر ورځ موږ فاټې ته واپس کړو. زموږ د امید دی چې خپل ملک سره مینه لري او دوی به ان شاء الله ډېر ژر خپل کورونه ته.
د سیډونکو په خبره دا مهال قبایلي سیمونه بې کوره شوو خلکو په یو هیواد کې د خپلو سیمو څخه بې کوره شوو خلکو تر ټولو لویا شمېره ده.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دولسنی میں بجی شوی دی دا انیسا جملنا دا خبرون لنڈی زور
عوامی نیشنل ګوند د خپل یو مشر د میا مشتاق په وجنه سخت غبرګون ښودلې. د عوامی نیشنل ګوند میا افتخار حسین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی ګوند په نظریاتي توګه د ترهګرۍ پر ضد دی او ځکه هم وسله وال د عوامی نیشنل ګوند غړي په نخښه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال دا وویل. افغان چارواکي د هغه رپورټونو تایید یا تردید نه کوي چې په متحده عرب اماراتو کې سو افغان وزیرانو د افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي طالبان په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او یا هم په ترکیه کې یو دفتر ولري. په کابل کې پرون د پولیسو په یو بس ځان وژونکي برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون مشال لیډیو ته وویل د کابل او جلال آباد په لویه لاره د چاودنې د پولیسو یو افسر او د پولیسو د روزنې د مرکز یو چارواکي وژلې. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلې. د بشري حقوقو نړیوال کمیشن د هنګو اعتزاز حسن ته د زړورتیا جایزه ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې اعتزاز حسن چې د تیرګل پرواز دی او ځانمرګي برید کوونکي د نیولو په ترڅ کې وژل شوی و، دا جایزه ورته د دغه ادارې مشر محمد امین ورکړې. په اوکراین کې سرګونو د لویدیز پلویانو پرون په کیف کې غونډه وکړه او د اپوزیشن د یو مشر د وهلو ټکولو په وړاندې خپل احتجاج وکړو. ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونه پرون پر دې رضا شوي چې د دواړو خواوو تر مینځ د شوې موافقې عملي کول به د جنوري د میاشتې له 6 نیټې څخه پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پاریس کې ملاقات کوي چې د شام د کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې او پریکړه وکړي.
خبرونه درته انیسا اجمل ویل. اوریدونکو اوس به د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکي او ورپسې به د نړیوالو مطبوعاتو د دوه مقالو غټ ټکي اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د فاټا قبایلي جرګې ته خپله وینا کې ویل چې قبایلي مشران د خپلو سیمو کې د پولیو کمپاین کامیابه جوړولو لپاره خپل کردار ولوبوي او پولیو مخنیوي څاڅکو په حق لا چې په سیمو کې کومه منفي پروپاګاندا خوره ده د هغې د ختمولو د کوشش وکړي. ادارې لیکي چې د حکومت په وینا ډیرو عالمانو په خپلو خطبو کې د پولیو د مخنیوي څاڅکو کمپاین حمایت کړی دی، خو اصل مسله دا ده چې پولیو کمپاین ټیم ته په ځینو سیمو کې خطر وي او دا ټیمونه دغه سیمو ته تلل نه غواړي چې له وجې د سیمې ماشومان د څاڅکو نه محرومه پاتې شي. ادارې لیکي چې قبایلي سیمو کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي، نو حکومت له پکار دي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د مخنیوي څاڅکو مهم طریقه کار بدل کړي او په ځای کور کور ته د تلو حکومت دې په هر سیمه کې په سخت سیکیورټی کې یو شمیر کیمپونه جوړ کړي او د پولیټیکل انتظامیه ملکانو، د سکول استادانو او د علاقې نورو مشرانو په مرسته د ماشومان دغه کیمپونو ته د څاڅکو لپاره راولي. جنگ ورځپاڼه هم خپل اداریا د صدر ممنون حسین قبایلی سیمو مشرانو ته په وینا لیکلې ده. اداریې لیکي چې صدر اویل چې ترهګرۍ خاتمې لپاره مذاکرات اولنې ترجیح ده او وسلوال د دې پیشکش نه فائده پورته کړي. اداریې لیکي چې د صدر دا وینا په خپل ځای بالکل صحیح ده او طالبانو له هم پکار دي چې په دې پیشکش سنجیدګۍ سره غور وکړي او په ملک کې د ناوړه پیښه کولو په ځای امن قائمولو کې د خپل مثبت کردار ولوبوي، نو دا شان به په فاټا کې هم امن قائم شي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په اقتدار کې راتلو وروسته د تعلیم او صحت شعبو کې اصلاحات خپل اولنی ترجیحات وګرځول، خو شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه صوبایي حکومت څه مثبت ګامونه پورته نه کړل. اداریه لیکي چې نوی کال شروع شوی دی، نو ښه به دا وي چې صوبایي حکومت ولس سره خپلې کړې ټولې وعدې ترسره کولو لپاره اقدامات وکړي چې د صوبې ماشومانو ته نه صرف ښه تعلیم ورکړی شي، بلکې خلکو ته د صحت سهولیات هم ملاو شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پختونخوا په هنګو کې د ځنمرګي برید هڅه ناکامولو پر وخت وجل شوی اعتزاز حسن پاړه خپل اداریه کې لیکي چې د پښتنو ماشومانو لپاره دا نړۍ د غمونو ډکه ده. له هغوی سره دوه لارې دي، یا خو به له ترګرو سره ملګري کېږي او یا به د هغوی پر ضد ودرېږي، او اکثره خو داسې وشي چې د نورو په خاطر ځان شهید کړي. اعتزاز هم د خپل سر په ورکولو شاوخوا د 2000 ماشومانو ژوند بچ کړو. واقعي چې دا د قربانۍ او بهادرۍ فعل دی. په ټول ملک او په خاصه توګه په ټولنیزه میډیا خلک د اعتزاز حسن د بهادرۍ ډېر زیات تعریفونه کوي او نوموړی له ملال یوسفزی سره پرتله کوي. اعتزاز او ملاله دواړه له خیبر پختونخوا سره تعلق لري. دا صوبه او قبایلی سیمې ترګرۍ ډېرې ځپلې دي. په یادو سیمو کې وسلوال تعلیمي ادارې په نخښه کوي او هغه ځکه چې تعلیم ځوانانو ته د طالبانو د مفکورې او نظریې خلاف متبادله نظریه او سوچ ورکوي. په هنګو کې هم ځنمرګي برید کوونکي یو سکول په نخښه کوي. د ملال یو اعتزاز په څیر ماشومانو کتلې دي چې څرنګه وسلوالو د خپلې نظریې په خاطر د دوی سکولونه وړنګول، ملګري او استادان یې ورله په بې دردۍ سره ووجل. دې ماشومانو خپل خوبونه او امیدونه ویجاړېدل ولیدل. همدغه وجه ده چې دوی دې حتی ورسېدل. دا ډېره زیاته مهمه ده چې د قام هغه بچي وستایل شي او د هغوی حوصله بزایي وشي کوم چې د ترګرۍ ضد مبارزه کوي. بلخوا د انډیپېنډنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي، په افغانستان کې د 12 کالو د جګړې د یو شمېر کسانو د قربانیو او د اربونو ډالرو مصرفولو وروسته هم په دې هیواد کې غربت، درغلي او طالبان موجود دي. مقاله کونکي وایي د افغانستان په سفر له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته هغه په دې نتیجه رسیدلی دی چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسله د طالبانو مضبوطوالی نه، بلکې د حکومت کمزوري ده. د په خبره مسله دا نه ده چې څومره نړیوال پوځیان په افغانستان کې شتون لري، ځکه چې دغه پوځیان د هغه حکومت ملاتړ کوي چې زیاتره اولس رد کړي. مکلګون کې وایي هغه ته د کابل د سفر پر مهال یو کاروبار کوونکی وویل چې دلته کې داسې خلک شته چې له 500 څخه تر 600 ډالر پورې د ورځې ګټي، ولې په دې خار کې تر 1000 ډالر پورې د یو کور د میاشتې کرایه ده. مګلکون کې زیاتوي روان کال د افغانانو لپاره د چیلنجونو ډک کال دی، ځکه چې په دې کال کې به نړیوال له دې هېواده وځي. همداراز له وړاندې په سیاست کې د پراخه بدلون نښې تر سترګو شوې دي، لکه د مثال په توګه افغان ولس مشر په دې وروستۍ اونۍ کې اعلان وکړ چې د 2 دولت مخالفینو وسلوالو د پریښودو اراده لري. په مقاله کې راغلي دي که څه هم په افغانستان کې په اربونو روپۍ ولګول شوې، خو د هیواد د حکومتي چارواکو د شمیرو له مخې د هیواد 80% ماشومانو ته معیاري خوراک نه ملاویږي او یوازې 20% انسانان صفا اوبو ته رسی لري.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو د افغانستان د سولې د علي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وای په کار ده چې طالبان ته په سعودي عرب، ترکیه او یا هم متحده عرب اماراتو کې دفتر پرانستل شي. نوموړي سره زموږ همکار بخنه غواړم. نوموړي سره ما بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې په هغه رپورټونو کې څومره حقیقت دی چې افغان چارواکو دوبۍ کې د افغان طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لړکې ملاقاتونه کړي. نوموړی وایي
په اماراتو کې دې ورځو کې رسول علي شورا لخوا خبرې نه دي شوې. البته داسې یو خبر راغلی و چې د افغانستان د کابینې دوه تنو وزیرانو طالبان د نمایندګانو سره لیدلي دي او د سیم ویل چې دا د فردي تر شا یا محرم لیدل کتلو نو رسول علي شورا په دې سلسله کې جریان کې نه دی. یعنې موږ دغه څه ملاقاتونه نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو ځکه چې موږ په جریان کې نه یو.
ملصب شہزادہ شاہد سور وړاندې ولسمشر کرزی د پاکستانی وزیر اعظم او د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر سره هم د افغانستان د سولې د بهیر او په دغه بهیر کې د سعودي عرب د رول په اړه په ټلیفون خبرې کړې. تاسو هم سعودي ته تللی وئ، نو آیا اوس د قطر په ځای د طالبان لپاره دفتر په سعودي کې پرانیستل کیږي؟
د سولې په رابطه باندې په هڅه روانې دي. موږ سولې علي شورا هم کوشش کوو، رئیس جمهور هم خیال لګولی چې که سولې په رابطه پیشرفت ونه شي زه د سمیتي تړون یا معاهدې ته تیار نه یم. بل زمونږ یو هیات سعودي عربستان ته تللی او هغه د اسلامي کانفرانس مشر سره د رابطه عالم اسلامي دې سره کتلی وو. هغه هیات هم راواپس شوی دی، نو هلته د علماو سره هم کتل شوي وو. سعودي علي شورا علیزل په نورو روابطو هم خپلې روانې دي په داخل کې د بعضو شخصیتونو سره. موږ رسول علي شورا طالبانو دپاره مخالفینو دپاره که یو دفتري یا نمایندګي د هغې سره موږ ستونزه نه لرو. موږ موافقي که دا دفتر په افغانستان کې که په اماراتو کې سعودي کې ترکیه کې یا بل ځای کې د مذاکراتو دپاره یو ادرسي او نمایندګي او دفتري او د هغې ځای نه د کوم مسؤلیت سره خپل غږ اوچت کړي. موږ د سولې علي شورا سره کوم مشکل نه لرو، مګر زموږ لخوا د دفتر موضوع نه ده مطرح شوی په سعودي عربستان کې یا په ترکیه کې چې موږ د سولې علي شورا په دې ورځو کې د پیشنهاد نکړو چې د دې لپاره د یو دفتري دا اوس طالبانو پورې یا مخالفینو پورې اړه لري چې هغوی دغه سې یو دفتر یا نمایندګي د خبرو دپاره غواړي که نه غواړي.
مولوي صاحب، شاهد مطبوعاتو ویلي چې تاسې له پاکستانه غوښتي چې هغلته موجود د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا غني برادر باید کوم بل هېواد ته ولېږل شي. د دې وجه څه ده؟ پاکستان خو وایي هغه له قیده خوشې کړی، تاسې ورسره پاکستان کې خبرو ته نه پرېږدي که څنګه؟
ملا برادر په رابطه خو زمونږ غوښتنه دا وه چې باید آزاد شي او د جیل نه خلاص شي. هغه غوښتنه زمونږ پوره لا منل شوې په دې معنا نه ده چې دا اوس ملا برادر پورې اړه لري چې دی پاکستان کې پاتې کېږي یا بهر کوم ملک ته ځي. خو په هغه صورت کې چې هغه مطلق آزاد شي او هغه د تګ راتګ او یا د سفر صلاحیت ولري، فکر کوم چې په دغه اندازه باندې
تاسو اوریدونکو د سولې د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه اوریدله. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د صحت سره اړوند چارواکو په یو شمېر هغه دوایانې چې د دوی د نظره بې کیفیته او تاریخ یې تیر و یا اکسپایرډ وي هغه له منځه وړي دي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د عامې روغتیا وزارت د فارمیسي عمومي رئیس ډاکټر عبدالحفیظ قریشي د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ کې د درملو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته وویل دغه 25 قلمه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل په ګمرک ګودامونو او درملتونونو کې ترلاسه کړي چې د خلکو په وړاندې وسوځول.
دا دوا سب سندر دوام پکې او تاریخ تیر دوام پکې او چې دا د مارکیټ نه او د ګمرک اکثریت د ګمرک څخه وو چې شرکت وارد کړی وو او ګمرک کې موجود وو. لګل وو د طریقې د ساتامې او د طریقې د ګمرکات څخه او د ریاست د ګمرک ننګرهار څخه مرکز به موږ مولې ګل تجزیه لپاره کوالټي کنټرول ته کوالټي کنټرول کې نتیجه چې منفي وو بیا نو دوا باید حاضر شي.
د ننګرهار د ګمرک ریاست اجرایوي مدیر غلام فاروق وویل د فارمیسي ادارې تر ارزونې وروسته د دریو بیلابیلو شرکتونو بې کیفیت درمل نیولي.
موږ د درې شرکتونو چې یو فضل صحت ستانکزی دی چې هغه شربت ملټي ویټامین 8000 بوتله او همدارنګه بلاسم شفاخانه چې هغه سامان طبي 20 کارتنه همدارنګه الفت صافه یو شرکت چې کریم د سلور په نامه 2200 شپېته ټیوپه دا بې کیفیته وو چې ریاست محترم فارمیسی پر نظر ورکړو هغه تاسو کته چې مونږ هرې
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد د ولسونو غوښتنه وکړه چې که په خپل سیمه کې بې کیفیته او تاریخ تیر درمل ویني نو دوی سره دې اړیکې ونیسي چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زما د ټولو هغه ورونو نه چې هغه روغتیایي خدمات عرضه کوي د ملي احساس له مخې نه باید هغه ادویه د هېواد ته وراوړي چې هغه یې په دې باندې مطمئن وي چې د دې کیفیت درست دی. او دویم دا چې زموږ د ټولو هغه شرکتونو نه چې دا ادویه خرڅوي باید دوی د ساتلو ستاندرد شرایط باید مهیا کړي. خپل سټاکونه په ستاندرد شکل باندې باید دوی ایرکنډیشنونه او هر ټول دوا په نارمله درجه کې وساتي.
ډاکټر کریم غازی بې کیفیته درمل د روغتیا لپاره زیانمنونکي ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته دې په خپل سر بازار کې درمل نه رانیسي.
تقلبي دواګانې ټول جانبی عوارض لري. دغه له خاطره دا باید محو شي او په دې له خاطره چې صحت د ټولو نه مهمه او اساسي موضوع ده نو سړی دې باید همیشه په دې کې باید توجه خصوصا دا دوا چې اخلي د ډاکټر د نسخې مطابق واخلي او د هغه تاریخ ته باید وګوري.
د روغتیایي چارواکو د معلوماتو له مخې د تیر یو کال رئیس په ننګرهار کې له 50 تنو څخه زیات تاریخ تیر او بې کیفیته درمل سوځول شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلي چې حکومت اعلان کړی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د سکولونو په نصاب کې عربي ژبه شامله. په مقاله کې راغلي چې د عربي ژبې زده کړه د ترهګرۍ مخنیوی نه شي کولای بلکې د دې لپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي. د لیکوال په وینا پکار ده چې د سکول کتابونو هغه مواد وویستل شي چې کرکه او نفرت خوري. هارون بادشاہ غټ ټکی درته وایي.
د ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان په مرکزی حکومت کې د مذهبي چارو د وزیر د رستایو سرګندونو په حواله ویل شوی چې حکومت په پام کې لري د ترهګرۍ ضد مبارزې د یوې برخې په توګه د هیواد په سکولونو کې ماشومانو ته عربي ژبه ورزده کړي. لیکنه زیاتوي داسې اټکل کېږي چې ګنې د یو ماشوم وروسته له دې چې د قرآن پاک ژبه یې ښه زده کړې وي بې لارې کول به اسانه نه وي. په لیکنه کې ویل شوي هغه څوک چې د دې پالیسۍ پلویان دي باید په دې خبره ځان وپوهوي چې د افراطي ډلو اکثره غړي پر دې سربیره چې په عربي ژبه ښه عبور لري د سختدریزه فکر او عمل خاوندان دي. د لیکنې له مخې د وطن له خوا د یوه ژبې زده کول د نړۍ په اړه د هغه پر نظریاتو کوم اغیز نه کوي. لیکنه کاږي له بده مرغه داسې نه ده چې د عربۍ ژبې زده کړې دې یو تن د دې جوګه کړي چې پر مذهبي کتابونو سم پوهه او ترې صحیح مطلب اخذ کړی شي. پر دې سربیره په سکولونو کې د عربۍ ژبې مضمون خولو لپاره به حکومت اړ وي چې زرګونه نوي استادان په نوکرۍ وګماري او تربیه یې هم کړي. د ورځپاڼې لیکنه وایي د ترهګرۍ ضد پر دې پالیسۍ عملي کولو به اربونه روپۍ او د ټولنې لپاره د یوې ښې نتیجې په ورکولو کې به یې څو کلونه وخت ولګي. لیکنه په 2012 کال کې شوې د یوې سروې په حواله وایي چې د پاکستاني سکولونو د دریم ټولګي ماشومانو د 15 نه واخلي تر 80% پورې په انګریزي ژبه لیکلې یوه جمله نشي لوستی. لیکنه زیاتوي موږ نشو کولای پر دې ماشومانو د یوې بلې نوې ژبې زده کولو بوج واچو. لیکنه د غرض وایي دا اول ځل نه دی چې په سکولونو کې د عربۍ ژبې مضمون معرفي کولو خبرې کیږي. له دې مخکې هم داسې هڅې شوي او باید پالیسي جوړونکي د هغو نتیجو ته یوه کتنه وکړي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې د پاکستان حکومت باید د دې هېواد د سکولونو له موجوده درسي نصاب څخه هغه خبرې چې د مسلمان ماشوم په ذهن کې د نورو مذهبونو پر ضد نفرت ټوکوي لرې کړي. د لیکوال په اند له نصاب څخه باید هغه شیان هم وویستل شي چې په ترڅ کې یو شمېر تاریخي حقیقتونه ناسم او غلط بیان شوي دي.
هارون باچا مو واورېده. اوریدونکو، امریکایي ریډیو ان پی آر په خپل یو رپورټ کې د پاکستان د مختارمای په اړه د جوړ شوي سټیج ډرامې د ګوتې چاپ یا تھم پرنټ په حق لیکل دي. په دې ډرامې کې خوده شوي چې د پاکستان یو قبایلي کلی سره تعلق لرونکي مختار مای سره د زور زیاتی پیښه څنګه وشوه او هغه په پاکستانی ښځو کې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره پوهه څنګه راوستله. انیسا اجمل د دې رپورټ غټ کې دته وایي.
امریکایي ریډیو ان پی آر په خپل یو رپورټ کې د پاکستان د مختار مای په اړه د جوړ شوي سټیج ډرامې د ګوتې چاپ یا تھمب پرنټ په حق لیکلي. مختار مای د پاکستان یو وړوکی قبایلي کلی سره تعلق لري. په 2002 کال کې دغه په ورور تور ولګیدل شو چې هغه د یوې مالداري کورنۍ په ښځه جنسي تیری کړی دی. د دې ډرامې هنرمنده کمالا سنکرم وایي د دې پیښې په بدل کې د کلی جرګې پریکړه وکړه چې مختار مای سره دی د دغه مالداري کورنۍ سلور سړي زیاتی وکړي. سنکرم وای دی مختار مائی نه یوازې د خپل ځان د وجلو روایت مات کړو، بلکې د دې حقیقت باوجود چې هغه بے تعلیم ده، د هوا د قانون خبره نه ده، بیا هم خپل مقدمه عدالت ته وړاندې کړه او وی ګټلا. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایټل وایسز ګلوبل پارټنرشپ چې د دې سټیج ډرامې په جوړولو کې مرسته هم کړې، مرستیال مشر سینډي ډایر وای مختار مائی سره چې څه هم شوي هغه ډیر عام دي، نن هم ښځو سره زور زیاتی کېږي او دی کې ستونزه دا ده چې ډېرې ښځې مرستو ته لاسرسی نه لري او د مرستو اخیستو نه ویریږي. خو د مرستو اخیستو په لړ کې د مختار مائی د جرأت نه نورو ښځو الهام اخیستی دی. د دې سټیج ډرامې یو بل لیکوال او هنرمند سوسان ینکوویټس وایي مختار مائی پر دې پوهه ده چې یو دستاویز لاسلیک کولی هم نشي، خو د پولیسو ججانو عدالت په وړاندې ورته معلومه شوه چې لاسلیک څومره مهم دی. هغې د کیس دستاویزاتو باندې ګوته ولګوله او داسې کولو سره هغه د تعلیم په طاقت او اهمیت پوه شوه. هغه مالی وسیلې چې مختار مائی د خپلو دشمنانو سره د روغې جوړې په نتیجه کې ترلاسه کړې، په هغې یې سکول او د خپلې ټولنې د غریبو خلکو لپاره یوه اداره جوړه کړه. سینډي ډایر وایي ډېرو خلکو هڅې وکړې چې د مختار مائی دغه اداره بند کړي او هغه خاموشه کړي. سوسان ینکوویټس وایي ځکه دا ډېره مهمه ده چې د مختار مائی کیسه وویل شي. نوموړي وایي یوې یوازې ښځې او یو غږ په پاکستان کې ډېر لوی بدلون راوستی دی. دا لومړی ښځه ده چې د خپلې زیاتې او زورولو کیس یې په خپله عدالت ته وړاندې کړو.
مطبوعاتي کتنې ته دوام ورکوو. اوریدونکو، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پاکستان کې د پولیو ضد خطرو د کمپاین په اړه یوه لیکنه کړې ده. په کې ویل دي چې په دغه کار کې د دینی عالمانو رول ډېر مهم ده. د دې مقالې غټ ټکی اورو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي تیر کال په پاکستان کې د پولیو 3 ناروغان رپورټ شوي وو. دا شمیره له افغانستان او نایجیریا هم ډېره ده چې په دنیا کې له پاکستان وروسته دوه نور هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې لا هم موجوده ده. د ورځپاڼې تر مخه پاکستان کې پولیو ځکه نه ده ختم شوی چې دغلته وسلوال پر پولیو ضد کمپاین کوونکو بریدونه کوي. د وسلوالو د مخنیوي او د پولیو ضد کمپاین په ښه طریقه پر مخ بیولو لپاره اوس چارواکي کوشش کوي چې اثر رسوخ لرونکي خلک او دینی عالمان د ځان سره یو ځای کړي. پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې WHO یو ډاکټر چې په دغه عمل کې د پولیو د کمپاین ذمہواري پر غاړه لري، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د پولیو روان کمپاین یو ډیر مشکله کار دی. دغه په وینا د پولیو یا ګزن کیسونه له محدودو ځایونو مخې ته راغلي او له هغه ځایه دوی ته کوم شکایت نه دی ورکړل شوی چې ویکسین کوونکي ورته رسیدلی شي. مولانا سمیع الحق یو له هغه دینی عالمانو څخه دی چې د پولیو ضد ویکسین ورکوونکو ټیمونو سره په دې لړ کې مرسته کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په اکوړي کې د نوموړي په مدرسه کې ډیرو طالبانو ته ټریننګ یا روزنه ورکړل شوی، خو په دې وروستیو کې هغه یوه فتوا ورکړه چې پکې راغلي د پولیو او نورو ټولو ناروغیو په ضد ورکول کېدونکي واکسین د صحت لپاره ښه دي او هغه خبرې غلطې دي چې دا واکسین روغتیا ته زیان رسوي. ورځپاڼه لیکي چې مولانا سمیع الحق په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره منځګړی ټاکلی. هغه خپل مسیح ته د پولیو څاڅکي ورکړي او واشنگټن پوسټ ته یې ویلي چې اسلام د ټولو ناروغیو د علاج حکم کوي، نو ځکه باید خلک په دغه ضروري خبره پوه شي. خو ورځپاڼې لیکلي بیا هم طالبان د دې ویکسین خلاف دي او بیا یې د پولیو په ټیمونو بریدونه کړي. په دې مقاله کې د هغو میندو او پلرونو خبرې راخیستل شوې چې غواړي بچي د پولیو په وړاندې ویکسین شي، ځکه چې دوی نه غواړي ماشومان یې معذوره پاتې شي. د صحت نړیوالې ادارې WHO کارکوونکي وایي دوی پوره پوره کوشش کوي چې د میندو او پلرونو دغه غوښتنه پوره او ټول ماشومان ویکسین شي، خو دوی زیاتوي چې دوی ته ډېر امنیتي چیلنجونه په مخ کې پراته دي. ډېرې مدرسې لا هم د پولیو ضد ویکسینونو خلاف تبلیغ کوي او وسلوال لا هم خپلو ګواښونو او بریدونو ته دوام ورکوي. استاد صدیق پسرلی چې په افغانستان کې مشتو او د پښتو ژبې مشهور شاعر و، هغه وفات شوی دی. د هغه په اړه باندې د هغه د ملګري او د لیکوال سعدالدین شپون سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده. بور
استاد صدیق پسرلی څوک وو او ستاسو شناخت د د په باب څه دی؟
پسرلی مو چندان نه پیژنده، خو زه کابل کوم، پښتو ټولنه کوم. دلته یو چا وویل چې دلته یو شاعر د کندوز راغلی، یو زلمکی شاعر دی، یو ښایستوکی زلمکی دی، چې دغه به څوک وي؟ ما ویل چې دا څه نومیږي، چې وی صدیق نومیږي. ما ویل خوب د نورو غوندې دی، سپیو پښتو شعر خو هر سړی لیکي. ویلې نه، ویلې داسې نه ده، ویلې دی بل رقم لیکي، مونږ غوندې نه لیکي. پوهېږې دا سړی څوک وو؟ الفت صاحب.
د الفت صاحب دا خبره په زړه پورې ده. وروسته بیا کله چې روسان راغلل افغانستان ته، د افغانانو مقاومت او مهاجرت شروع شو پاکستان ته، استاد پسرلی سره تاسو ډیر نږدې شوي، الته خو بیا تاسو پر لپسې ورسره لیدل او په منظم ډول لیدنې کتنې هم درلودې. الته د ده حضور او د ده موقعیت د مقاومت د ادبیاتو په برخه کې څه ډول وو؟
هغه د افغانستان لیکوالانو کې دی سر سره وو، یعنی د مقاومت او د افغانستان د آزادۍ روحیه د تمثیلوله. نو په دې کې بیخي دی بی جوړی وو. او یو شعر ما یاد نه دی، خو کله چې ویده یې ما یا څه شوي را یاد شي. د پومبچینو قصې کوي، د کندوز د پومبچینو، دا پومبې چې ټولوي که نه غوزی نه، وایي هغه چې په پستو ګوتو یې پومبې ټولولې، اوس یې زړه غواړي چې په همدغو پستو ګوتو یې د روس سترګې ایستې وای. بیا نو په تبصره کښې وایي چې دا ټول شعر عاطفې شوې د کسات په ګردو پټې، یعنې دا د روس کړه وو چې هغه پومبچینه یې دې ته راوسته چې د پومبې په ځای د ده سترګې پرې وباسي.
استاد، اوس چې د مقاومت خبره یاده شوه او د مقاومت د شعر خبره یاده شوه، استاد پسرلی خو په پېښور کې د سپېدې په نامه مجله هم چلوله، او تاسو هم له دې مجلې سره ځینې وخت همکاري درلوده، منظمه همکاري مو درلوده. د دې خاطرې راته ووایي، او د دې اهمیت، د دې سپېدې اهمیت په هغه وخت کې څه ډول و؟
اهمیت به درته ووایم چې هغه وخت کې پنګه په ډېر بد حالت کې وو. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د ISI د لاسه، د بل طرفه د مولویانو د لاسه، د تنظیمونو مقصد بهدود لاسه. هلته نږدې وو چې مونږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې مونږ باید جهاد وکړو د روس په ضد. او
اوریدونکو، تاسې د استاد صدیق پسرلی د ژوند او شاعرۍ په اړه د امریکا اوریدله. په افغانستان کې د پښتو موسیقې برخه کې له شو پرمختګونو وروسته اوس افغان هنرمندان اندېښمن دي چې له 2014 کال وروسته کله چې له دغه ځایه بهرني ځواکونه ووځي، نو کېدای شي د دوی هنري کارونه هم د ستونزو سره مخ شي. په دې اړه هارون باچا یو رپورټ لري چې په یوه سندره شروع کیږي.
لره کاغم ناجی لره کا لره کاغم نا
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او افغان حکومتونو ترمنځ د امنیتي تړونونه او د افغانستان د 2014 کال نه وروسته حالت په څیر موضوعات تر بحث لاندې دي، افغان هنرمندان له موسیقۍ سره تړلي او د خپلو کارونو د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندوي. زیګر ساپه ځوان پښتون سندرغاړی دی چې په کابل کې د موسیقۍ ثبتولو یوه سټوډیو هم لري. دی وایي څنګه څنګه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کېږي، د دوی د هنري کارونو لړۍ هم ورسره ټکنۍ کېږي. نوموړی هیله مند دی چې د خپلو هڅو په ترڅ کې به وکولی شي له روان غیر یقیني صورتحال څخه بهر ته ووځي.
وګوره، موږ نوي ځوانان کار کوو په موسیقۍ کې، همدا اوس موږ سټاپ یو بالکل، ځکه مثلا اندېښنه ده چې د وطن کې به څه کېږي. مخکې چې کوم ریکارډنګ ته راته په سټوډیو کې پوښتنه کوم چې دا واضح شوي دي، تاسو باور کې بالکل دغه هر څه مې ګونګ پاتې دي. خلک موږ ته ګوري چې ته ودرېږه، مثال دغه هنرمند څه کوي؟ که موږ چې ګونګ پاتې شو، موږ نوي فعالیتونه ونه لرو، زموږ هنر هم خرابېږي، موږ ته خپله هم یو غټه ضربه ده. تلویزیون نه په افغانستان کې ډېر زیات دي، راډیوګانې زیاتې دي، خلک واوري چې خلک څه وایي که نه. توکل په خدای، کوشش کوو چې خپل مشرانو سره کښېنو، دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو موږ هم په دې کې ونډه واخلو.
پیژندل شوی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی چې د افغان هنرمندانو د یوې ټولنې مشري کوي، وایي چې په هیواد کې د سولې تضمین د دوی د هنري کارونو لپاره حیاتي ارزښت لري. نوموړی زیاتوي غواړي د هیواد حکومتي واک اختیار یې هنر پلوه خلکو ته په لاس ورشي.
هنرمند فقط څه ضرورت لري؟ هغه سولې ته. زموږ هنرمندانو د سولې په خاطر ډېر کار کړی دی. بعضې خلک زموږ په افغانستان کې یا په پښتنو سیمو کې موسیقي ته ډېر بد رد وایي،
خو زه په ځوان کې نه غواړم چې هغه خلک په افغانستان کې واکداران شي. هغه څوک چې د موسیقي غدي هغه څوک چې د موسیقي د لارې ملګري خدای دې هغه راولي او په افغانستان کې د خدای سوله راولي چې موږ د هغو سره کار وکړو.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د یوې بلې ټولنې مشر کمین استاد بیا ډاډه دی چې له 2014 کال وروسته به د دوی هنري کارونه له ستونزو سره مخامخ نه شي. نوموړی د پښتو د ځینو نو سندرو له معیاره مطمئن نه دی چې وایي حکومت یې باید د خپرېدو مخه ونیسي.
خراب خبرې د طالبانو د خوانه ادب مجاهدینو د خوانه موږ خطر نه احساسو. ان شاء الله چې خلک په دې پوه شي چې دغه افغانستان د موسیقي لپاره هم ضرورت لري، د ډاکټر لپاره هم ضرورت لري، هغه پخواني خلک به هم نه.
په کابل کې یو پیژندل شوی سندرغاړی بریالی ولی بیا وایي دی او ملګری سندرغاړی له دې عمله چې آیا اوبه کولی شي د 2014 کال نه وروسته خپل هنري فعالیتونو ته دوام ورکړي اندېښنې لري. نوموړی افغان حکومتي چارواکي ګرموي چې وایي د موسیقۍ د ودې چارو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
افغانستان
د پولې دواړو خواو ته پښتانه سندرغاړي هیله مند دي چې له سیمې به د جګړې ټکر ټول او پترس کې به د یو کول شي د مینې او امن سندرو ویلو پیل کړي لړۍ پر مخ یوسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.